The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو یو ور بیا ستړی مسی دا د وایس اف امریکا ډیوري جو دا او زه نصیر احمد کاکړیم نن د جمیر وس کال 2018 د جون د میاشتې نه همنیټه د وخت سعودي په کوټه کې د سهار اتنیمی او کندهار کې اته بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د جون د میاشتې اتمه نیټه ده او د شپې یو لسنیمی بجې دي په مراګرزوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته په کزاکستان کې د شنګای د همکاري سازمان د سرمشریز غونډې په مهال چین ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ دریم غړیتوب ته اماده دی او په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي د ناسمو لارو څخه د حکومت د نسکورولو اجازه چاته هم نه ورکوي. د هغې هیواد په توړبوره سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی په خوانی مشر جیمز کومی د صدر ترامپ اداره په دروغ ویلو تورن کړي خو د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې د نوموړي تورونه رد کړي دي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په مرکزی آسیایي هیواد کزاکستان کې د شنګای همکاري د سازمان سرمشریزه غونډه استانه کې پیل شوې. دې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف، د افغانستان صدر اشرف غنی، د روسیې صدر ولادیمیر پوتین او یو شمېر نور مشران برخه لري. د دغه سازمان بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه اته دي. د پاکستان وزیر اعظم د پنجشنبې په ورځ د خپل ورور او پنجاب اعلی وزیر میا شهباز شریف او نورو چارواکو سره استانه ته رسیدلی چیرې چې هغه د کازاکستان او ازبکستان له مشرانو سره لیدکاته کړي او له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره جوړ په خیر کړي. دغه سازمان کال 1996 کې چین، روسیې، کازاکستان، قرغیزستان او تاجکستان پرانستلی و چې هدف یې سیمه ییزه همکاري زیاتول دي. بلې خوا د افغانستان صدر اشرف غنی د کنفرانس په څنډو کې د چین له صدر شي جین پینګ سره ملاقات کړی. صدر غنی ویلي افغانستان اوس هم له طالبانو او پاکستان سره سوله غواړي او چینی صدر ویلي د افغانستان د حکومت په مشرۍ او د افغانانو په ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي او دې ته آماده دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دریم غړیتوب وکړي. داعش وسله والې ډلې ادعا کړې چې د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه تښتول سوي دوه چینایي وګړي یې وژلي دي. د چیني ژبې دغه استادان چې یوه ښځه او یو نارینه و څو اونۍ وړاندې له کوټې ښار څخه تښتول سوي وو او دې اونۍ امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په مستونګ سیمه کې د داعش د دولسو وسله والو د وژلو ادعا کړې وه. د ایالتي حکومت یوه ویاند وایس اف امریکا ته ویلي د داعش ډلې د ادعاګانو جاج اخلي. د حزب اسلامي افغانستان مشر ګلبدین حکمتیار ویلي هیڅ چا ته دا اجازه نه ورکوي چې له ناسمه او غیر اصولي لارو څخه په یو اړخیزه توګه د هیواد نظام نسکور کړي. نوموړي کابل ته له تګ وروسته د لومړي ځل لپاره یوې خبرې غونډې ته په وینا کې ویلي که څوک په دې کړکېچن حالاتو کې د نظام د ړنګولو شعارونه ورکوي هغوی د جنګ دوام غواړي. ښاغلی حکمتیار په کابل کې روان وضعیت د اندېښنې وړ او د افغانانو په زیان بللی. د امریکا د فدرالي استخباراتي ادارې اف بی آی په خوانی مشر جیمز کومی د پارلمان غړو ته ویلي چې صدر ترامپ له هغه سره د وفادار اوسېدو ژمنه غوښتې وه او ورته ویلي و چې د هغه د سلاکارانو او د روسي چارواکو ترمنځ د تماسونو د پلټنو لړۍ دی ودروي. صدر ترامپ جیمز کومی تیره میاشت له خپل منصب څخه لرې کړی و. د سینټ د استخباراتو د کمیټې په وړاندې جیمز کومی وویل چې تر لرې کولو مخکې د هغه او د صدر ترمنځ نهه واره خبرې سوي چې پکې درې واره مخامخ او شپږ واره په ټلیفون وي. هغه وویل چې امریکایي استخبارات دا ګڼي چې روسیې د امریکا په ټاکنو کې مداخله کړې وه چې د ټرمپ په مقابل کې هیلري کلینټن ته ماتې ورکړي. نوموړي وویل د صدر ترمپ د ملي امنیت د سلاکار مایکل فلین په اړه د پلټنو د تړلو ورته ویل سوي وو. خو د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې ویلي صدر دروغجن نه دی او داسې پوښتنې کول هم سپکاوی دی. په بریتانیا کې د پنجشنبې پر ورځ وګړو د پارلمان یا دارالعوام د 6500 چوکیو لپاره رای ورکړې دي. وزیر اعظم تریسا می د اپریل په میاشت کې له وخت څخه له مخه د دې ټاکنو غوښتنه ځکه کړې وه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه شروع کېدونکي خبرو په باب یو ټینګ دریځ ولري. هغې هیله درلوده چې دا ټاکنې به په زیات اکثریت سره وګټي خو نظر پوښتنې څرګندوي چې د هغې دا هیلې به مړاوي سي او مخالفه کارګر ګوند به اکثریت ترلاسه کړي. د انتخاباتو کې نزدې 3000 کاندیدانو برخه اخیسته. دا په داسې حال چې برتانوي وګړي د ترګري او امنیت په اړه زیات اندېښمن دي. ورستو کې په لندن او منچستر کې ترګر بریدونو کې 10 کسان وژل شوي وو او په لسه هاو نور ژوبل دي. او په دې برسېره چې د قطر او خلیجی هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي تاوتریخوالی په زیاتېدو دی، ترکیه ویلي چې دوها ته به 3000 پوځي عسکر استوي، خو راپور نه ویل د ګام څخه به د ترکیه د منځګړیتوب امکاني رول ختم سي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلو کتر من اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښی استه. اوس مو پام راګرځوي راپورټ لوري ته چې په مرکزی آسیایي هیواد قزاقستان کې د شنګای د همکاري د سازمان سرمشریز غونډه استانه کې پیل شوې. د غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف، د افغانستان صدر اشرف غنی، د روسیې صدر ولادیمیر پوتین او یو شمیر نور مشران برخه لري. د پاکستان وزیر اعظم د پنځشنبې پر ورځ د خپل ورور او پنجاب والا وزیر میا شاباز شریف سره استانه تر رسیدلی. او بلخوا د افغانستان صدر اشرف غنی د کانفرنس په څنډو کې د چین له صدر شي جین پینګ سره ملاقات کړی او شي جین پینګ ویل دي چې دته آماده دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ دریم غړیتوب وکړي. تفصیل ور باندې نو شروان کرندر په دې ریپورت کې راکوي.
نواز شریف او نریندرا مودی په کال 2015 کې په لاهور کې اخیر ملاقات کړو. کله چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د افغانستان سفر نو ورستو ناڅاپي په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف کور ته ورغلو. په لاهور کې نواز شریف د هند وزیر اعظم ته د خپل نمسې په واده کې د ګډون بلنه ورکړې وه. مطبوعات وایي په آستانه کې اگر چې د نواز شریف او نریندرا مودی ترمنځ شوي لیدو کاته د خودي شوي ضابطې لاندې نو، خو د هند ورسپاڼه انډیا ټوډے وایي چې کله د غونډې په وخت دواړه یو بل ته مخامخ شول نو ورغاړه وتل او د یو بل نه د خپلو خپلو خاندانونو د حال احوال پاړه او پوښتل. هندوستان او پاکستان ترمنځ په اوډي سیکټر د هند په پوځي چوڼې د برید وروسته اړیکې نور هم کرکجنې شوې دي. او سو واره د کشمیر سره په پوله د دوانو پوزونو ترمنځ په یو بل بمباره هم شوې دي. حتی چې هند دوه واره د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې د سرجیکل بریدونو داوی هم کړی دي، کوم چې پاکستان رد کړی دي. د شنګای همکاري د غونډې دا ځل تر ټولو زیات اهمیت دا ګڼل کیږي چې هند او پاکستان لپاره د تنظیم مستقل غړیتوب ورکړي کیږي. په غونډه کې د چین، روس، افغانستان، پاکستان، هند، قازقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان هیوادونو مشران ګډون کوي. افغانستان، ایران، منګولیا، بیلاروس د تنظیم سارانه کوونکي غړي دي او د ارمینیا، آذربایجان، کمبوډیا، نیپال، سریلانکا او ترکی پکې د همکارانو په حیث او د آسیان هیوادونو او ترکمنستان ته پکې د ملمنو په حیث د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. د شنګای تعاون تنظیم جوړولو اهداف د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او امنیتی اړیکې مضبوطول او د یوریشیانا سویلی آسیا پورې سرحدونه محفوظه کول دي. د تنظیم د اقتصادي او امنیتی مقصدونو پراخه کولو په خاطر تیر کال پاکستان او هند ته د تنظیم د مستقل غړیتوب ورکولو فیصله شوې وه. دوه ورځنۍ غونډه چې د زیارت ورځې پیل شوې نن د جمعې په ورځ به هم روان وي، پکې به هند او پاکستان په باضابطه توګه د تنظیم مستقل غړي اعلان کړي شي. د شنګای تعاون تنظیم په کال 1989 کې جوړ شوی او په اوله کې یوازې شپږ هیوادونه چین، روس، قازقستان، ازبکستان، قرغیزستان او تاجکستان غړي وو. وروسته د دغه تنظیم دایره د ځینو یورپي ملکونو او د سویلي اشیا پورې د غزولو فیصله شوې وه.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
د وایس اف امریکا د ریډیو د کډر من اوریدونکو زموږ د ویب پاڼه پته د voanews.com/pasht/diva. او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ګلبدین حکمتیار ویلي دی هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې له ناسمه او غیر اصولي لارو څخه په یو اړخیزه توګه د هیواد نظام نسکور کړي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې کړي دي. تفصیل یې د وایس اف امریکا په ریپورت کې وکیل خان وړاندې کوي.
د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي څوک چې له ناسمو او غیر اصولي لارو او په یو اړخیزه توګه د حکومت او نظام نسکورول غواړي ورسره اتفاق نه لري او نه به ورته دغه خبرې اجازه ورکړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې کابل ته له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره په یو خبري غونډه کې راښکاره شو، په کابل کې روان حالات د اندېښنې وړ او د افغانانو په زیان وباله. هغه له حکمتیار وویل په نظام کې بدلون باید له اصولي لارو محل راشی چې غوړه او مناسبه بدل ورته شتون لري.
هغه چې په همدې کړکېچن حالت کې تغییر او د نظام د نسکورولو شعارونه ورکوي، د هغوی پوښتنه کوو چې بدیل مو څه دی؟ د جنګ دوام که د مخالفینو په لاس د کابل سقوط؟ آیا له بدیل له وړاندې د نظام د نسکورولو نتیجه به له دې پرته بل صحیح چې کابل د وسلوالو مخالفینو په لاس کې پرېوځي؟
د حزب اسلامي مشر دا خبرې د صلاح الدین رباني څوک چې د افغانستان خارجه وزیر دی د هغه د هغه خبرداري په ځواب کې کولې چې پکې نوموړي ویلي چې حکومت لا د هیواد د ټولو امنیتي ادارو مشران بدلول پکار دي یا د هغه پارټي جمعیت اسلامي با کېدی شي د انتظامیه د بدلولو لپاره ګام واخلي. هغه رباني دغه غوښتنه په کابل کې د یو ټرک د لارې خونړي برید وروسته کړي، په کوم برید کې چې د یو سل پنځوسو نه زیات کسان وژل شوي وو. نوموړي په دغه موقع د هیواد په امنیتي ادارو باندې د ځینو ترهاګرو سره د مرستو لرلو او د نوموړي د پاټۍ د ختمولو تور هم ولګولو، خو د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د دغه هر څه په ځواب کې ویلي چې د نظام د کمزورو کولو هڅې ملت او افغانستان ته زیان رسوي او که د څو کسانو په خوښه د نظام بدلولو رواج جوړ شي نو هیڅوک به د څو ورځو لپاره د حکومت کولو مجال او فرصت ونمومي او هر نظام به د څو کسانو په خوښه زر زر بدلیږي. هغه حکمتیار په کابل او هرات کې د وروستو پیښو او په پیښور کې د دغه ګوند غړي حاجي فرید د وجلو تر شا د یو شمېر کورنو او بارنو کسانو لاس وبلو چې پر وینا یې د سولې دښمنان دي او زیاته یې کړه چې دغه کسان هیڅکله د سولې پروسا او د کابل پروسې کانفرنس کامیاب کېدو ته نه پرېږدي. نوموړي په کابل کې د وروستو کاریونونو او اعتراضي غونډو ته په اشاره وویل چې پر امنه لاریون د ټولو حق دی او دې ملاتړ کوي، خو هغه اقدامات په کلکه غندي چې په خونړو پیښو بدلیږي، له وسلو سره سړکونو ته راوځي، خلکو ته زور ښایي او زور یې له امنیتي ځواکونو سره د نښتو له امله کېږي، د نورو سپکاوی کوي او داسې شعارونه ورکوي چې د وینې بوی ترې راځي. نوموړي وویل چې هر څوک حق لري چې په حکومت او چارواکو اعتراض او نیوکې وکړي، دا د هر افغان مسلم حق دی. حکومت د پیښو پر وړاندې په ناکامۍ او خپل کار په پوره توګه نه کول تورن کړي، خو هیڅوک حق نه لري چې د ارګ یا د صدارتي ماڼۍ په دیوالونو د ختلو هڅه وکړي، په زور د حکومت د ړنګولو چغې سوري ووخي. هغه حکمتیار ویلي د یوې ډلې لخوا د زور او ځواک له لارې په نظام کې بدلون ورته د منلو وړ نه دی او ټینګار یې کړی چې هر ډول بدلون باید د ټول ولس په خوښه او رای رامینځته شي.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي؟
دای وخت دی
او زای ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 00120220150003.
ویلیا ټلیفون 0800005990.
د وایس اف امریکا جی پی ریډیو د قدرمن اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږی استا. اوس هم یو ربیا زو د افغانستان لوري ته چیرې چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې او د طالبانو ترمنځ د تور بوره په سیمه کې جګړه روانه ده او دواړه هڅه کوي چې دغه غرنۍ سیمه ونیسي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې مجاهد جواد راکوي.
وروسته له هغه چې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د تیرو دوه ورځو راهیسې داعش له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شو، د چهارشنبې د مازیګر راهیسې د سیمې له اوسیدونکو سره هم جګړه پیل کړې ده. د ننګرهار د امنیتي چارواکو په وینا په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ همدا اوس هم سخته جګړه روانه ده، او دا ځل داعشي میرمنې هم د جګړې په لومړیو کرښو کې جنګیږي. د ننګرهار د ولی وینا تاولله خوګیانی امریکا غږ سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په پچیرګام کې د داعش په لیکو کې ښځې هم شته. د زیاته کړه د داعش دغه جنګیالي د ډیورنډ د کرښې له هغې غاړې څخه په ناتاره توګه پچیرګام ته داخل شوي چې ټول غړي یې بهرنیان دي. د ننګرهار د ولی ویان همدارنګه وویل چې د سیمې خلکو ته د داعش په وړاندې وسلې او تجهیزات ورکړل شوي دي.
د سیمې د هغو خلکو سره باید هر اړخیزه مرسته وشي چا چې د داعش په وړاندې جګړه کړې ده. زیات داعشیان بهرنیان دي او زموږ د معلوماتو له مخې ښځې هم پکې شاملې دي چې شمیر یې لسګونو ته رسي.
یوې حکومتي سرچینې چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کوله امریکا غږ ته وویل چې نن له سهار راهیسې په توره بوړه کې د داعش د اکمالاتي کاروانونو مخه نیول شوې ده، او د داعش وسلوال په پچیرګام کې کلابند شوي دي. بل پلو د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشقیوال ویلي دي چې د داعش په وړاندې یې د سیمې ملکي خلکو ته وسلې او مهمات ورکړي دي. یو شمېر هغه کسان چې د داعش په وړاندې په پچیرګام کې جګړه کوي وایي داعش د سیمې د اوسیدونکو یو شمېر کورونه نیولي دي، او له هغوی څخه د جګړې لپاره د مورچلو په توګه کار اخلي. د سیمې یو اوسیدونکي د جګړې له ځای امریکا غږ ته وویل
دا 15 تا 20 خانه را مکمل گرفتن مردم رازخانه های شان
لشل کورونه په بشپړه توګه نیولي، خلک له خپل کورونو څخه وستلی او له دغه کورونو څخه د سنگر په توګه کار اخلي. تر دې مهاله یوازې د سیمې خلک له دایي سره جګړه کوي، او موږ مهماتو ته اړتیا لرو چې باید موږ ته راولېږل شي.
د تیرو دوه ورځو راهیسې د داعش او طالبانو او داعش او ملکي وګړو ترمنځ جګړې د پچیرګام په سوری کلی او د سالې بابا د زیارت په سیمه کې روانې دي. د ننګرهار چارواکي وایي داعش د مهمې او ستراتیژیکې نقطې تورې بوړې څخه لرې دي، او تر دې مهاله د تورې بوړې تونلونو ته نه دي رسیدلي.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو ته غوږ یاست قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو بل راپور ولور ته تاسو پام راګرځو چې دلته په واشنگټن کې د امریکا د څېړنیزې ادارې اټلانټیک کونسل کې د په افغانستان کې د امریکا د تګلارو په اړه یو غونډه شوې چې پکې په افغانستان، عراق او ملګری ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد، د پاکستان سفیر اعزاز چودری او د هندوستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر برخه درلوده، او د یو شمیر پښتنو جوابونه د حاضرینو ورکړي دي. زموږ همکار پیر زبر شاه هم د غونډې ته ورغلی او ستاسو لپاره یو رپورټ برابر کړی، اوریدو ته پام راګرځو. ستاسو
په واشنگتن کې د افغانستان په امن کې د سیمه ایزو هیوادونو کردار په موضوع یو غونډه کې د امریکا په خوانی وتل ډیپلومیټ زلمی خلیلزاد، د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودری، د هند په خوانی وزیر منیش تیواری او د کارنیګي سړنیز ادارې غړي اشلی ټیلس د بحث په وخت خپل رائے ورکړي. د غونډې ورستو ډاکټر زلمی خلیلزاد وی او ای ډی وته یو مرکه کې وویل د افغانستان لپاره په موجوده وخت کې تر ټولو غټ چیلنج د پاکستان سره اړیکې دي، او وايي د جګړې تر ټولو غټ فریق طالبان اوس هم خبرو ته تیار نه دي.
تر سوچ طالبان غنی حالات د دوی په ګټه دي، دوی به خبرې نه کوي، او تر سوچ پاکستان دوی له پنازایونه ورکړي وي د دوی مرسته کوي، نو دا ښکاری چې دوی به د سولې پروسه برخه نه جوړيږي.
په دې ونده کې برخه خستونکو په یو نقطه ډیر ټینګار وکړو، او هغه دا چې افغانستان کې امن هغه وخت ممکن وي چې ګاونډي هیوادونه د زړه نه د سولې هڅې وکړي. دوی دا خبره هم ډاګه کړه چې د افغانستان په امن کې د پاکستان کردار تر ټولو مهم دی. د هند پخوانی وزیر منیش تیواری نه چې کله ډیوه پوښتنه وکړه هند په افغانستان کې د امن لپاره سر رول لوبول غواړي او په افغانستان کې د هند کردار په اړه د پاکستان اندېښنو ته څه جواب وایي.
په دې خبره ځان پویول مهم دی چې هند او افغانستان دوه ستراتیژیکي ملګری هیوادونه دي. د ستراتیژیکي ملګرتیا تر لاندې هند د افغانستان سره پوځي مرستې کوي او په نږدېو کې د افغانستان پوځ ته سلور هلیکاپټرې هم ورکړي.
خاغلی تیواری دا خبره په ګوته کړه چې پاکستان ته په افغانستان کې د هند په کردار څه شکونه وي نو په کار دی د هند سره نیک په نیک خبره وکړي. په واشنگټن کې د سیلنیز ادارې اٹلانټیک کونسل کې د بحث په وخت د امریکې لپاره پاکستانی سفیر اعزاز احمد چودھری په کابل کې د ورستیو خونړو بریدونو غندنه وکړه او وی ویل چې تر هرګر د هیڅ چا ملګری نشي کېدی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ بی باوري تر ټولو غټ خنډ دی او د افغانستان له اړخه د هر څه الزام په پاکستان لګول په اړیکو کې پرمختګ مخنیوي کوي او دا یو بدقسمتی ده.
په افغانستان کې د طالبانو او حقانی ډلې لخوا د تشدد زیاتې دو سره دغه پښتنې اوس نور هم راوچتېږي چې پاکستان او نور ګوانډي هیوادونه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن لپاره په خپلو ژمنو کې څومره رښتینی دي. څېړونکي ګڼي چې سیمه ییز هیوادونه په دې انتظار دي چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په ستراتیژي کې د دوی رول ته څنګه کتلې کېږي.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واورئ نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوډ ریډیو ده. د امریکا د فدرالي استخباراتي ادارې اف بی آی په خوانی مشر جیمز کومی د پارلمان غړو ته ویلي چې صدر ترامپ له هغه سره د وفادار اوسېدو ژمنه غوښتې وه او ورته ویلي وو چې د هغه د سلاکارانو او د روسي چارواکو ترمنځ د تماسونو د پلټنو لړۍ دې ودروي. صدر ترامپ جیمز کومی تیره میاشت له خپل منصب څخه لرې کړی وو او هم په داسې حال چې هغه پارلمان وغړو ته یعنی د سینټ د استخباراتو د کمیټې په وړاندې دا خبرې کړې دي. هم په دغه خبرو کې د صدر ترامپ اداره په دروغ ویلو تورونه کړې خو د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې د نوموړي تورونه رد کړې دي. تفصیل زموږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی پخوانی لړکړل شوی مشر جیمز کومی نن په سینټ کې په لومړي ځل د صدر ترامپ سره د شو نه ملاقاتونو او د خپلې څوکۍ نه د لړکولو په اړه تبصره کړې ده. د سینټ استخباراتي کمیټې تر پیښې په وخت نوموړي وویل
دی ادمنستریشن ذن چوز ټو ډیفیم می اند مور امپورټنټلی دی اف بی آی بای سینګ دټ دی اورګانایزیشن واز ان ډیس اری.
انتظامیه د دغه بدنامولو هر کوشش کړی دی او د دنه زیاته مهمه د د ادارې بی آی د بدنامۍ کوشش چې ګنې په دغه اداره کې ګډوډي رامنځته شوې ده او یادا چې ګنې د ادارې مشري سمنه وه او د ادارې خلکو په خپل مشر باندې باور ختم شوی وو. دغه ټول دروغ ساده دروغ او زه ډیر په بخنه سره وایم چې دغه ډول دروغ ادارې ته هم ویل شوی او امریکایي ولس ته هم. د اف بی آی پخوانی مشر د سینټ په وړاندې وویل صدر ترامپ ورته د فروری په 14 نیټه ویلیو د فلین په اړه تحقیقات پریږده. د ملي امنیت سلاکار جنرال فلین د دغې نه یوه ورځ وړاندې مرستیال صدر مایک پینس ته د روس د سفیر سره د رابطو په اړه د دروغ ویلو په سر د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شوی وو. جیمز کومی دا په ډاګه ومنل چې صدر ترامپ ورته په ښکاره داسې نه ویلي چې ګنې د جنرال فلین او د روس د تعلقاتو په اړه پلټنې مکوه. خدای وایي د په خپله داسې وګڼل چې ګنې صدر د دنه داسې غوښتل. کومی وایي هغه وخت سخت حیران شو چې صدر ورته وویل د فلین تحقیقات پریږده خو وایي هغه وخت ورته دا خیال رانغې چې تپوس تری وکړي چې صدر صاحب ستاسو خبره غلطه ده. د جیمز کومی په سینټ کې د پیښې په وخت صدر ترامپ د مذهبي مشرانو او سیاست مدارانو سره په یو غونډه کې مشغول وو. نوموړي هلته په غونډه کې ویلي دوی ګټلې ده او رستوکیږي به نه او دا چې بری به تل د رښتیا وي. په سینټ کې د جیمز کومي د تبصرې نه لږه شیبه پس د صدر ټرمپ ذاتی وکیل مارک کاسوویټس یو بیان کې د کومي دغه دعوې دروغ وبللې چې ګنې صدر ټرمپ په د دبا وچولی و چې د روس لخوا د ده په انتخابي مهم کې د لاسوهنې تحقیقات دې پرېږدي.
The president feels completely vindicated and is eager to continue moving forward.
صدر ترامپ د هر قسمه الزامونو نه ځان آزاد محسوسوي او د امریکایي ولس د کار خپل ایجنډا به مخ په وړاندې بوزي او په دې خوشاله دي چې تیار خوره شو. هر څه کنور کله صدر ترامپ سمدستي په ټویټ په داسې موقعو ځواب ورکوي خو نن لومړی ځل دی چې د هغه زوی ترامپ جونیئر په خپل ټویټ پیغامونو کې د ای بی آی په مشر نیوکه کړي چې ګنې د امریکې د صدر په حیث ترامپ دروغ ویلی شي او دا چې د پخپل منلی چې د صدر سره شوی خبرې میډیا ته خورې کړي دي او دا ویل چې صدر ورته داسې اشاره ورکړې وي چې ګنې د جنرال فلن په اړه تحقیقات مکوه. ترامپ جونیئر وای د خپل پلار لتیرو یو کم سلويختو کالو راسي ډیر خپې جنې هغه چې سویل غواړي صفا خبره کوي په اشارو کې چاره هم خبرې نه کوي.
او سیوا اداریا
د کال 1968 په شروع کې د امریکای د هغه وخت صدر جان اف کینیډي خبرداري ورکړې وو چې د کال 1970 تر اخره به لک تر لګه 25 ملکونه کې دیشي چې د ایټمی وسلو جوړولو ته نږدې شي وي. خدا خبرداري عملی نشو او د هغه لویه وجه د ایټمی وسلو د خریدو د مخنیوي لوزنامه ده چې د ان پی ټی په نوم یاد ده. د ایټمی وسلو د خریدو د مخنیوي د لوزنامې فریق د ایټمی توانایي نړیوالې ادارې سره جخت کار کوي په دې غرض چې په دې لړ کې په مقررو بین الاقوامي بندیزونو پوره پوره عمل یقیني وساتي او دا هم تصدیق کړي چې ایټمی مواد د امنناک استعمال نه د وسلو جوړولو مقصد ته وانړولې شي. د دې حفاظتي بندوبسونو له برکته د ایټمی توانایي د امنناک مقصدونو لپاره د استعمالولو عمل فراخ شوی دی چې له عمله د رنځونو معلومول او د دې علاج د نوو نوو فصلونو راوخکل د اوبو د کمو وسیلو ښه بندوبست کول او د ملګرو ملتونو د ترقیاتي مقصدونو سره په سمون کې د ایټمی ساینس فراخه استعمال ممکن شوی دی. د ایټمی توانایي په بنیاد کې دونکو تجارت هم رستر رد خیرازه کیږي چې له برکته په ګرد دنیا کې صفا او زیاته بجلی پیدا کیږي. د ایټمی وسلو د خریدو د مخنیوي په لوزنامه کې ذکر شوی ماحول د یو زیات محفوظ او محکم حفاظتي چاپیرچل په پیدا کولو کې لاس امداد کړی دی کوم چې د ایټمی وسلو د بې وسلګۍ په عمل کې مددگار ثابت شوی دی. د لویو طاقتونو په مینس کې د سوړ جنگ یا د نیتونو د جنگ د ختمېدو نه راپدې خوا د امریکې د ایټمی وسلو ذخیره 15% راکمه شوې ده او د روس او امریکې تر مینځ د ایټمی وسلو د راکمولو د نوې لوزنامې تر مخې به دا وسلې دومره لاندې حد ته راکمولې شي چې د کال 1950 نه راپدې خوا به دومره چری هم نوې کمی شوي. د ایټمی وسلو په خریدو کې که څه هم واقع اوښوانو په دې به ایټمی وسلو کې د نور کمی مقصد تالا ترغشي او د ایټمی جنگ خطرې به هم سیوا شي. په دې د ایټمی وسلو د زیاتېدو د غلط فهمو د پیښو او د بین الاقوامي ترهګرو لاسوله د ایټمی وسلو د ورتلو امکان زیاتېدی شي. د شمالي کوریا لخوا د میزایلو د دې مار د خوشی کولو لسوبه د غیر محکمتیا حالات پیدا کیږي او د امریکای د خلکو په شمول د لکونو خلکو جنته خطرې پیخي کړې دي. د بین الاقوامي تحفظ او د ایټمی وسلو د نخوري دو د امریکای د ادارې نائب خارجه وزیر الیټ کانګ ویلی دي چې د ایټمی وسلو د خوریدو د مخنیوي لوزنامه مونږ سره یو داسې وسیله ده چې د دې چې نن څومره ضرورت ته دومره وړاندې چری هم نو.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د قدرمن اوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدله. خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ او د افغانستان په وخت 15 بجې به یو ربیا زموږ همکاران له تازه خبرونو ریپورټونو او مرکو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. د جبر ریډیو سره اوسئ. هو اوس زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر بخت بختور شاه اجازه غواړو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.